دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر بون اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د سولې لپاره طرحه د ملي اجماع او د ولسمشر غنی د تیرو 15 کلنو کوښښونو له مخې جوړه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې په ختیځ کې د تیلو د زیرمو د ساتلو لپاره د امریکایي پوځیانو د شمیر زیاتول منظور کړل. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو د جنسي ځورونې اتم مستند قضیې ثبت شوې دي.
ترنوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو د افغانستان د ولسي جرګې په غونډو کې د یو شمیر وکیلانو نه حاضرېدل د ولسونو غوسه راپارولې ده.
چې د اکثر دوی کورنۍ د افغانستان نه بهر اوسېږي نو دوی د خپل فامیل لیدلو کتلو لپاره د باندې ځي نو دوی هغه خپل وخت تقسیم کړی ده.
د بشري حقوقو مبارزین په کندهار کې د ماشوم تښتونې د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي.
د پیسو په بدل کې کوشنیان تښتي درداسي او ځای هغه په اصطلاح کې سات کاږي لکه ماشوم کوشنی ژوندۍ وتښتي.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو او دا رپورټ هم اوریدلی سي چې راتلونکي جمعه د جمهور رئیس ټرمپ د واکمنۍ درې کاله پوره کیږي. خو اوس به د دې سات خبرونه نوشابه آشنا او احمد شکیب دوست د تاسو وایي.
سلام. د افغانستان د جمهور رئیس دویان صدیق صدیقی وایي چې د حکومت د سولې طرحه د ملي اجماع او د ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرو 15 کلونو کوښښونو له مخې جوړه شوې ده. صدیقی په داسې وخت کې د سولې له طرحې څخه دفاع کوي چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د فرانسې له خبري آژانس سره په یو مرکه کې دغه طرحه غیر واقعي بللې ده. د ارګ ویان نن په ټوټر کې لیکلي چې د ولسمشر اومادیز طرحه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره روښانه او واضح ټکي لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب تیرونی د سولې نوې طرحه اعلان کړه. د دغې طرحې مهمې مادې له طالبانو سره اوربند، له پاکستان سره خبرې او د ترهګرو د روزنځایونو بندول دي.
د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د چاربولاک ولسوالۍ امنیت قمندان سمونیار کلام الدین تیره شپه ناوخته د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوی دی. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویان عادل شاه عادل امریکا غږ ته ویلي چې په برید کې څلور پولیس ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې د پولیسو قمندان د ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه. طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی.
په کابل کې د پاکستان سفارت نن د یوې اعلامې په ترڅ کې ویلي چې عاجلو افغان ناروغانو ته ویزا ورکوي. دغه سفارت د تیرې دوشنبې په ورځ د امنیتي ګواښونو له امله په کابل کې تر نامعلومې نیټې پورې د خپلې قونسلي څانګې د تړل کېدو خبر ورکړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې د دوی د سفارت مامورین د ناڅرګندو کسانو لخوا ګواښل شوي دي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو د جنسي ځورونې اتم مستند قضیې ثبت شوې دي. د دغه کمیسیون کمشنر شبنم صالحي د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
مختم ها په استثنا په یو یا دوه قضیو کې چې په ولایت کې او جنسي ځورونه په ډېره ټیټه سطحه وه هغه مو خپلو ادارو کې اداري تعذيبي مائدې تطبیق کړې. مثلا عکس له هغې ادارې نه بل ادارې ته بدل کړی یا یو میاشت کس نه معاش کړی ول دغه نه موږ چې ابتدایي مراحل دي په دې ابتدایي مراحلو کې موږ خپل مثلا تعذیب وکړو نور ډلۍ سروالۍ ته هغه خپل کار خپل وخت لږ محکمه حکم کوي.
په ارګ کې د ښځو د جنسي ځورونې له ادعاو وروسته ولسمشر غنی د زمري په 15 نیټه په دولتي ادارو کې د ښځو د جنسي ځورونې د قضیو د څېړلو لپاره د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په تشکیل کې د یو ځانګړي سکرتاریت د جوړولو فرمان ورکړ. دغه سکرتاریت درې میاشتې وخت درلود چې د موجودو ادعاګانو په باب خپلې څېړنې بشپړې کړي.
د ایران رسنیو نن خبر ورکړی چې د فردو اټومي بټۍ ته 2000 کیلوګرامه هگزافلوراید یورانیم راوړل شوی چې د وروسته سنټرفیوژونو ته انتقال شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سه‌شنبه په ورځ ویلي وو چې سنټرفیوژونو ته د ګاز رسولو بهیر پیلوي. د رویټرز خبری آژانس د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې د وان په حواله ویلي چې د دغې ادارې څارونکي په ایران کې دي او د هر ډول فعالیت ریپورت به په اتریش کې خپل مرکزی دفتر ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی مورګن اورتاګوس د ایران پر تازه اقدام نیوکه کړي او ویلي دی چې د تهران لخوا د یورانیم د غنی کولو زیاتیدل اټومي ژمنو ته بې پروايي ښیي.
راتلونکې جمعه د امریکا د 50 ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د 2018 کال د ټاکنو له درېمې کلیزې سره برابر ده. ټرمپ اوس هم د امریکا په سیاست کې پیاوړی شخص ښکاري، خو د واکمنۍ درېمه کلیزه یې په داسې حال کې رارسیږي چې نوموړي اوس هم د خپلې ولسمشرۍ لپاره له جدي ګواښونو سره مخ دی. نور تفصیل د شافی سردار ناوري.
په سوری کې د تیلو د زیرمو ساتلو لپاره د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتولو پریکړه ورسره له هغه وشوله چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دفاعي چارواکو سره په غونډه کې وویل په سوریه کې د دوی په سلګونه سرتیری په پیچلي حالت کې دي. د نوي پلان لمخې به عسکر په سوریه کې د کوردانو تر کنټرول لاندې سیمې چې 150 کیلومتره غځېدلې دي وساتي. پینټاګان نه دی ویلي چې نوي ماموریت ته څومره عسکر لګي، خو یو شمیر چارواکو د نوم نه خودلو په شرط ویلي دي چې کېدای شي 800 عسکر د تیلو د زیرمو د ساتلو لپاره په دنده وګمارل شي. ولسمشر ټرمپ د دفاع وزیر اسپر او یو شمیر نور چارواکي په دې نظر دي چې د تیلو د زیرمو ساتل مهم دي چې د داعش ډله بیا پرې حاکمه نشي. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، د تخنیکی ستونزو له کبله تاسو هغه رپورت وانه اوریده کوم چې سریزه تاسو وړاندې شو، نو پام وکړئ د رپورت. راتلونکې جمعه د امریکا د 50 ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د 2018 کال د ټاکنو له درېمې کلیزې سره برابر ده. ټرمپ اوس هم د امریکا په سیاست کې پیاوړی شخص ښکاري، خو د واکمنۍ درېمه کلیزه یې په داسې حال کې رارسیږي چې نوموړی اوس هم د خپلې ولسمشرۍ لپاره له جدي ګواښونو سره مخ دی. نور تفصیل له شافی سردار ناوري.
د نومبر د میاشتې د هغې شپې شاوخوا درې کاله تیر سوي چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د 45 جمهور رئیس په توګه په انتخاباتو کې نړۍ حیرانه کړه، خو د یووالي لپاره د لومړیو شیبو دا غوښتنه ډېره وړاندې له منځه تللې ده. اوس ټرمپ په خپلو وفادارو پلویانو حساب کوي چې لومړی پر هغه له قانون څخه د ناوړه استفادې په تور د هغه خلاف د تحقیقاتو سره سره د هغه تر څنګ ودرېږي او تر دې وروسته یې په راتلونکي کال کې په انتخاباتو کې بیا ملاتړ وکړي. د استازو په مجلس کې د قانوني سرغړونو په جرم د جمهور رئیس د تورنېدو تحقیقات په هغو ادعاو تمرکز کوي چې ویل کېږي ټرمپ د خپل سیاسي سیال جو بایدن په اړه د تحقیقاتو د کېدو په هدف د اوکراین پر جمهور رئیس فشار راوړی دی. بایدن د ټرمپ دا مسأله په خپلو انتخاباتي هڅو کې یاده کړه څو په راتلونکي کال کې د ډیموکراتانو د یوه کاندید په توګه بریالی سي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د خبرونو دوام. عیني شاهدان وایي چې د عراق امنیتي قواو په بغداد ښار کې له یو پلس څخه د مظاهره کوونکو د لرې کولو په خاطر هوایي ډزې کړې دي. د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې مظاهره کوونکو د سه شنبې ورځې راپدې خوا د شهیدانو په نوم یو پول بند کړی و او پولیسو هڅه کوله چې دا لاره بیرته خلاصه کړي. په تیرو 24 ساعتونو کې امنیتي قواو شاوخوا 14 کسان په ډزو وژلې دي. په عراق کې د امریکا سفارت نن د مظاهره کوونکو پر ضد تشدد غندله ده او له حکومتي رهبرانو څخه غوښتي چې له مظاهره کوونکو سره خبرو ته کښېني.
په یوه نوي تحقیق کې راغلی دي چې په 13 ورځو کې په امریکا کې د لیسې په هرو 4 زده کوونکو کې یو کس او د منځني ښوونځي په 10 زده کوونکو کې یو کس له الکترونیکي سیګریټو نه استفاده کوي. د دو مطالعاتو موندنې چې د سه شنبې په ورځ د امریکا د طبي ټولنې په ژورنال کې خپاره شوې. د امریکا د خوړو او درملو ادارې د 2019 کال په یوې سروې کې راغلی و چې اوس مهال 15.3 میلیونه ځوان امریکایان په دوامدار توګه الکترونیکي سیګریټ څکي. تیر کال دغه شمیر 3.6 میلیونه کسانو. په یوې بلې مطالعې کې لیکل شوي چې اکثره تنکي ځوانان په الکترونیکي سیګریټو کې د نانا او منتول تام خوخی. دا مطالعات په داسې یو وخت کېږي چې حکومت د ټولو هغه الکترونیکي سیګریټو د بندولو تکل لري چې د نانا او تمباکو له تام پرته نور خوندونه یا مزې لري.
د لنډو خبرونو پای.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته ورېدل. درنو اوریدونکو، د هم د دې خبرونه رپورټونه. د افغانستان د ولسي جرګې په غونډه کې د یو شمیر وکیلانو نه حاضرېدل ولسونه په غوسه کړی دي. دا رپورت په لږ وروسته واوري. خو له یوې خوا څخه د افغانستان د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د جمهور رئیس غنی د سولې او مادیز پلان غیر عملی بولي. د مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي چې که د دولت په کچه د سولې په اړه یوه څرګنده ستراتیژي موجوده نه وي، د چین په څیر به د سولې نورې غونډې د افغانستان د ستونزې د حل سره هیڅ مرسته ونه کړي. نور تفصیل د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
د سولې د خبرو د بیا پیل او د سولې په پروسه کې د ابهاماتو په اړه د مدني ټولنې اندېښنې. دلته د سولې د کور په نوم د مدني ټولنې استازي راغونډ شوي او وایي چې د سولې بهیر له لوی اثره واحده ستراتیژي نه لري. د مدني ټولنې د استازي وایي چې د سولې پروسه کې ابهامات وجود لري. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ستراتیژي معلومه نه ده او د سیمې هیوادونه هم ناڅیزي هڅې کوي. د مدني ټولنه د حکومت د سولې و مادیز پلان هم تر پوښتنې لاندې بولي.
د افغانستان دولت هم واضح طرح تروسه نه درلوده. په دې وروستیو کې و مادیزه طرح وړاندې کړه. دا هم ځینې خبرې لري، سوالیه لري او باید زیات توضیحات ورکړل سي.
په ورته وخت کې اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم له اف بی اجان سره په خبرو کې د ولسمشر غنی د سولې و مادیزه پلان تر پوښتنې لاندې راوستی او ویلي دي چې مواد واقعیتونو باندې ولاړ نه دي، بلکې هیلي دي. خو ارګ د عبدالله عبدالله سرګندونو ته ځواب ویلی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر لیکلی چې دا پلان واضح اهداف لري او د اجماع په اساس جوړ شوی دی او د ولسمشر غنی د تیرو 15 کلونو د مسلسلو هڅو په پایلو کې ترتیب شوی دی. د ولسمشر ویان ویلی چې ولسمشر په داسې سوله باور لري چې افغانان یو ځای کړي، نه چې سره جلا شي. د سولې کور مدني بنسټ بیا وایي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې باید ژر اعلان شي او داسې اندېښنې لري چې ګواکې د ټاکنو د پایلو اعلان د سولې په اړه کوم جوړجاړي ته منتظر دی.
موږ د موقت او سرپرست حکومتونو د جوړولو له طرحو نه سخت په اندېښنه کې یو. هیڅکله نه غواړو چې د ټاکنو پایلې د دې خبرو قرباني سي. انتخابات سوي او پایلې باید د قانون پر اساس اعلان سي.
د مدني ټولنې د سولې د مرکچي پلاوي په جوړښت هم نیوکې لري
او د اوسنیو خبرو بهیر د ځینستونزو سره مخ دی، لکه د خبرو د هیئت ترمنځ تکولو په حق له سلیقوي کړنې، د مدني ټولنو مخورو کسانو نشتون، په راس کې د یو شمېر تکراري او پروژوي اشخاصو واقع کېدل،
حتی زنای کې امروز میخواین رهبری
هغه ښځې چې غواړي د دې پروسې رهبری په غاړه واخلي، اکثره داسې ښځې دي چې د ښځو له ستونزې نه دي خبرې او د یوې خاصې حلقې غړي دي.
د مدني ټولنې په داسې حال کې خپل اندېښنې شریکوي چې په پام کې ده په چین کې یو بین الافغاني ناسته وشي. غناستی کې به د طالبانو او افغان حکومت په شمول یو شمیر سیاسيون هم برخه ولري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د ولسي جرګې په غونډه کې د یو شمیر وکیلانو نه حاضرېدل د ولسونو غوسه راپارولې ده. په خپل وکیلان وایي چې همکاران یې یا بهر وي او یا په خپلو شخصي چارو بوخت دي. په دې اړه غونډې وسوې او د وکیلانو د تنخواه د کمولو او خلکو ته یې د معرفي کولو خبرداری هم ورکرسوی. خو دا چې د دې ټولو څخه وروسته څه اصلاحات راغلي او کنه، حکمت سروش په دې باره کې رپورټ لري.
په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسي جرګې د زیات شمېر غړو پرلپسې غیر حاضریو د دې جرګې د نورو غړو غبرګونو لپاره ولې. د ولسي جرګې غړي وایي چې د استازو غیر حاضریو د قوانینو د تصویب په برخه کې د دوی کارونه له خنډ سره مخ کړي.
ځکه چې د اکثره دوی کورنۍ د افغانستان نه بهر اوسېږي، نو دوی د خپل فامیل لیدلو کتلو لپاره د باندې ځي، نو دوی هغه خپل وخت تقسیم کړی ده. یو قسمت خپل تجارت ته ورکړی، یو قسمت خپل فامیلونو ته ورکړی، او شاید یو پاتې قسمت به کابل کې تېروي. نو زه فکر کوم چې خلک باید په خپل انتخاب باندې باید فکر وکړي چې آینده کې به ډېر دقیق اوسېږي، چې هغه چاته کار وکړي چې واقعا افغانستان ته ژمن وي، افغانستان خلکو ته کار وکړي.
د ولسی جرګې نور غړي بیا وایي حتی د ځینو کمیسیونونو مشران هم پرلپسې غیر حاضري کوي، چې له امله د دوی غونډې ټکنې سوي.
دغه اقدام چې د ولسی جرګې لخوا سوی دی چې څو ځلې حاضري علني سولې د هغوی نومونه واخیسته سول پر منشي له ادرس څخه او یا د رسنیو له ادرس څخه، تاثیرات یې مثبت و. که چیرې په همدې شکل باندې موضوع حل سي خوښه خبره ده، که نه یو قدم وړاندې ځو. کسر معاش دی له هغه څخه یو قدم وړاندې ځو چې ولس دغه خلک معرفي کړو او یا پر نورو طرزالعملونو باندې کار وکړو.
د حقوقي چارو پوهان وایي د ولسي جرګې غړي د نورو عامه خدمتونو د مامورینو غوندې یوازې د رسمي رخصتیو حق لري. د دوی په باور څومره چې د ولسي جرګې زیات غړي د قوانینو په اړه پریکړه وکړي، هغومره د مشروعیت کچه لوړیږي.
اوس له حقوقي لحاظ نه دوی ته کوم ستونزه نشته، ده هغه رهنمود لري
کولای شي چې د ولسی جرګې رئیس تاسو په کار د چې دا په هغه مستقله توګه او په مطلقه توګه د اصول د وظایف داخلي خصوصا دریاوی ماده په دې باندې پلي کړی د دې د مشکل حلېږي.
اما فانان وایي چې دوی د ولسی جرګې غړو ته د دې لپاره رای ورکړي چې کار وکړي
خپل وظیفې ته لاړ شي، خارج پرېږدئ، دلته خدمت وکړئ، د خپلې خاورې ته خدمت وکړئ، د خپل وطن ته خدمت وکړئ. داسې کار مه کوئ، تاسو باندې ولس باور کړی دی، په دې سختو حالاتو کې تاسو ته رایه درکړې ده.
د افغانستان د ولسي جرګې تیرې دورې اداري پلاوی د کورنۍ دندو د اصولو له مخې د دغې جرګې د څلورو غړو دندې د پرله پسې شلو ورځو غیر حاضرۍ له امله ځنډولې وې.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
راتلونکي جمعه د 45م جمهور رئیس په توګه د امریکا د اوسني جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د درېیمې کلیزې سره برابر ده. ترامپ اوس هم د امریکا په سیاست کې پیاوړی شخص ښکاري، خو نوموړی د جدي ګواښونو سره مخ دی. د بلې خوا پرون د امریکا په څلورو ایالتونو کې ټاکنې وسوې چې د خبر جزئیات به یې سمیع الله جلال زی درکړي.
د نومبر میاشتې د هغه شیبې څخه شاوخوا درې کاله تیر شوي چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د 45م ولسمشر په توګه په ټاکنو کې نړۍ حیرانه کړه.
په ټول هیواد کې جمهوری غوښتونکو، دیموکراتانو او خپلواکو کسانو ته وایم، اوس د دې وخت دی چې د یو متحد ملت په توګه سره راغونډ
خو د یووالي لپاره د لومړۍ شیبو دا غوښتنه ډېره وړاندې له منځه تللې ده. اوس ترامپ په خپلو وفادارو پلویانو حساب کوي چې لومړی پر هغه له قانونه د ناوړه استفادې په تور د هغه خلاف د تحقیقاتو سره سره د هغه تر څنګ ودرېږي او وروسته یې په راتلونکي کال کې په ټاکنو کې بیا ملاتړ وکړي.
په دې مبارزه کې بقا او پاتې کېدل د امریکا د دیموکراسۍ د ژغورلو په معنا ده. ځان مه تیر باسئ، دا هغه څه دي چې هغوی یې غواړي. هغوی دا هیواد ویجاړوي، خو موږ به د دې کار اجازه ورنه کړو، حتی نږدې به هم ورته پرېنږدو.
د استازو په مجلس کې د قانوني سرغړونو په جرم د ولسمشر د تورنیدو تحقیقات په هغو ادعاو تمرکز کوي چې ویل کېږي ترامپ د خپل سیاسي سیال جو بایدن په اړه د تحقیقاتو د کېدو په هدف د اوکراین پر ولسمشر فشار راوړی دی. بایدن د ترامپ دا مسله په خپلو انتخاباتي هڅو کې یاده کړه څو راتلونکي کال د دیموکراتانو د یوه کاندید په توګه بریالی شي.
هغه وایي کورنۍ جګړه به وي. هغه یو داسې سړی دی چې ذهني ثبات نه لري، بې ثباته دی. زه د دې په اړه چې هغه به څه وکړي اندېښنه لرم. د خپل ځان او کورنۍ په اړه نه، زه د دې په اړه اندېښنه لرم چې هغه به د خپلې واکمنۍ په راتلونکي کال کې څه وکړي.
نظر پوښتنې ښکاره کوي چې د ټرمپ د مینوالو شمیر تر 40% لږ لوړ دی. په تاریخي لحاظ دا حالت دی و برحال ولسمشر ته چې غواړي د ازل کېدو د تحقیقاتو سره مبارزه وکړي او په عین وخت کې په ټاکنو کې بیا بریالی شي کمزوری ګڼل کېږي. خو کارپوهان وایي د سیاسي دنیا په برخه کې د ټرمپ له پامه غورځول خطرناک دی.
آیا د واشنګټن کارپوهانو د ټرمپ په اړه هر څه هیر کړي دي؟ بې له شکه هغوی د دې کس د واقعي بنیاد په اړه هیڅ نه پوهیږي. یو علت چې ولې یې ملاتړ کېږي دا دی چې خپلې ژمنې عملي کوي او اقتصاد یې پر مخ روان کړی دی.
په داسې حال کې چې د ولسمشر ترامپ د جمهوري ریاست له جنجال نه ډک درې کاله تیر شوي، امریکایان اوس د ازل کېدو د تحقیقاتو په اړه د دواړو ګوندونو جنجال او په وروستیو کلونو کې له شور او ځواک نه ډکو ټاکنو ته ځانونه چمتو کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په جنوب کې د بشري حقوقو سیمه ییز دفتر په کندهار کې د ماشوم تښتونې د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. د بلې خوا د کندهار د پولیسو مقامات وایي چې د ملي امنیت له ادارې سره په ګډه یې دا ماشوم تښتونی د څو پیښو عاملین نیولی دي. په دې باره کې عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ راستولی.
په کندهار کې د تیروي میاشتې په ترڅ کې د ماشوم تښتونی 15 پیښې رامنځته شوي چې نږدې ټول یې د پیسو د ترلاسه کېدو په موخه ترسره شوي. د بشري حقوقو مسؤلین د کندهار له امنیتي مقاماتو څخه غواړي چې په دې ولایت کې د ماشوم تښتونی د پیښو د مخنیوي لپاره هر اړخیزې هڅې وکړي. د نوموړي ادارې د سیمه ایز دفتر مشر شمس الدین تنویر وایي چې د ماشومانو د اختطاف په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی.
د ماشومانو د عدالت غوښتنې هغه د دوی د نجات لپاره د اختطاف او قاچاق چې دا موضوعات ډېر سوه ده او امنیتي ارګانونو مکلفیت لري او په تعقیب کې هغه عدلي او قضایي ارګانونو بعد هغه کسان چې هغه د ماشومانو د اختطاف سبب کیږي د دوی ته بعد اشد مجازات ورکړل شي تر څو پورې دوی هم مجازات شي هغه د نورو لپاره هم پند ګرځي.
د کندهار اوسیدونکو هم د ماشوم تښتونی پیښو اندیښمن کړي. دوی د ټولنې د ټولو غړو ګډه دنده ګڼي چې د یادو پیښو په مخنیوي کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د پیسو په بدل کې کوشنیان تښتي د دې سره په څنګ کې چې میلیدلې دي شخصي نظامي خلک سره لري، لیکن درداسي او ځای هغه په اصطلاح کې سات کاږي لکه ماشوم کوشنی ځندې وتښتي. دا ډیره بده ده. زه فکر کوم هم په اسلامیت کې هم په انسانیت کې په کنداري توپ کې خو بیخي شرک دی. دا
بلې خواته د کندهار پولیس مقامات وایي چې دوی د انسان تښتونکو پر وړاندې جدي هڅې کوي. د کندهار د پولیسو ویاند جمال بارگزی وایي چې پولیسو ته په دې برخه کې ځانګړي لارښوونې سوي.
د کندهار پولیس نستړی کېدونکي هلې ځلې کوي د خلکو د خوندیتوب په بخش کې. په کندهار کې اختطاف موضوع کومه اختطاف موضوع رامنځته شوی دغه پولیسو پر وخت اقدام کړی دی، یعنی ول سوي دي یا وژل سوي دي.
د کندهار اوسیدونکو بیروزګاری او د امنیتي ادارو نه پاملرنه د ماشوم تښتونې د پیښو د زیاتوالي عمده لامل ګڼي. خو د کندهار پولیس مقامات بیا وایي چې له نورو امنیتي ادارو سره په ګډه د اختطاف کوونکو پر وړاندې د جدي اقداماتو تیاری لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ل اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د څارنې او ارزونې خپلواک کمیټه وایي چې د پوهنې وزارت د خصوصي ښوونځیو مقرره په ځینو مواردو کې د فساد لامل شوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د خصوصي ښوونځیو په مقرره کې اصلاحات راوستي او ژر به عملي کړي. د امریکا خبريال ممتاز بهیر په دې اړه راپور لري.
دغه کمیټې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په پوهنې وزارت کې د اداري فساد د وضعیت په اړه خپل راپور خپور کړ او ویل د خصوصي تعلیماتو د مؤسسو مقرره چې د خصوصي ښوونځیو د فعالیتونو د تنظیمولو لپاره چمتو شوې ده سخت شرایط لري او د عملي کېدو وړ نه دي. د یادې کمیټې د دارالانشا رئیس میوند روحاني وویل چې دا مقرره د ډیرو سختو شرایطو او کلکو معیارونو له کبله د عملي کېدو وړ نه ده او په ځینو برخو کې په خپله د فساد لامل شوې ده. د ښاغلی میوند پر وینا اکثره خصوصي ښوونځي په دې مقرره کې له تعریف شوو شرایطو سره برابر نه دي او د دوی موندنې ښیي چې د پوهنې وزارت هم په دې برخه کې د نظارت لپاره کافي پرسونل نه لري.
زمونږ موندنه او سپزري د نظارت په برخه کې دا چې کله مکتب د دې توانایي ونه لري چې د وزارت معرف د دې چک لیست پوره کړي، د دې کې د دې چانس پیدا کیږي چې د مکتب مدیریت د نظارت ټیم ته یو څه ورسره اومني تر څو د دوی په اړه باندې ښه راپور خپور کړي او یا د نظارت ټیم د دوی څخه څه توقع ولري تر دې چې بیا په هغې صورت کې معلومه ده چې یا مکتب تړل کیږي او یا به نظارت ټیم ملغا کیږي. نو دا چې دوی دواړه یو خپل وظیفه وساتي بل خپل مکتب وساتي، دوی باید خپل منځ کې جوړ راشي.
لا اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې د راپور په اساس د دې مقررې سخت شرایط او معیارونه د پوهنې وزارت د تفتیش او ارزونې مامورینو ته د فساد زمینه برابروي تر څو د خصوصي ښوونځیو له مالکانو سره جوړ جاړی وکړي. همداشان په راپور کې راغلی چې د پوهنې په وزارت کې خصوصي زده کړو ریاست له لورې خصوصي ښوونځیو ته د جواز د ورکولو بهیر هم د اداري فساد په وړاندې زیانمنونکی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت د مقررې په اساس خصوصي ښوونځي باید معیاري ودانۍ، صحي چاپیریال او وسایل، شنه ساحه او د اور لګیدنې ضد وسایل ولري او دغه راز هر کال په منظم ډول مالیه ورکړي او خپل ښوونځي بیمه کړي. د خصوصي ښوونځیو مالکان هم تاییدوي چې د یو ښوونځي د جوړولو لپاره په ټولو پروسو کې چې د پوهنې وزارت لخوا ټاکل شوي دي پراخ اداري فساد موجود دی. د ننګ د اوسنۍ ښوونې په نوم د یو خصوصي ښوونځي بنسټګر ننګیال وزیر امریکا غږ ته وویل:
مخ همدته چې پیسې راکه خواکار دومره ته درته ګران کې هلته لاشه دلته راشه هته ورشه دلته یو کال کې د کار نه خلاصېږي چې پیسې ورکړي 15 ورځې کې د خلاص شي. نو دا پروسې باید ډېره ساده شي، ډېره اسانه غوندې کې شي او د بیمه خو سوچه د میازه چې وباسي ځنې دا نو چې کومې د شرایط دي چې هغه هم معیار په خارج کې په اروپا کې امکان لري په افغانستان کې نه لري. نو دوی د خپل خلک ته ګوري هغې مطابق ته به شرایط پکېږدي.
د افغانستان افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د خصوصي ښوونځیو په مقرره کې اصلاحات راوستي او ژر به یې عملي کړي. د دغه وزارت ویاندې نوریه نزهت امریکا غږ ته وویل
مقرره مکاتب خصوصي فعلا تجدید شده و انشالله که
د خصوصي ښوونځیو مقرره نوې شوې ده او ژر به نافذ شي. په نوې مقرره کې موږ اصلاحات راوستي دي، مثلا د خصوصي ښوونځیو د جوړولو لپاره د جواز د اخیستلو په برخه کې موږ جدي اصلاحات راوستي دي. د خصوصي تعلیم مراکز مؤسسین له دې وروسته کولای شي چې خپل اسناد د کال په ټولو ورځو کې طی مراحل کړي او په دې برخه کې د وخت محدودیتونه له منځه تللي دي.
زمانی از روی کار برداشته شده.
هغه هم دشان وویل چې د خصوصي ښوونځیو له فعالیتونو څخه د نظارت لپاره د پوهنې وزارت په خپل نوي تشکیلاتو کې د 500 مامورینو په ګډون یو امریت جوړوي او همداشان د ولایتونو په کچه د مدیریتونو جوړول په پام کې نیول شوی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت. د خوست یو شمیر ځوانانو تلاسیمیا ناروغو ماشومانو ته د وینې د ورکړې روغتیایي مرکز فعال کړی چې وړیا خدمت کوي. په دې باره کې خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
زیاتره دا ماشومان په تلاسیمیا ناروغۍ اخته او د وینې د اخیستو لپاره پر بستر پراته دي. دوی په منځنۍ کچه د میاشتې دوه ځلې د روغتیایي مرکز ته چې وړیا خدمات وړاندې کوي راوړل کیږي. دغه نیا دا 2.5 کلن لمسی د دې ولایت له اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ نه راوړی. دا وایي وروسته له هغه چې دې مرکز ته مراجعه کوي د کورنۍ پر اوږو یې بوج کم شوی.
هر وری موږ دومره په غریبۍ په غپ سره وزو پسې څو چې دلته موږ دوه ورانه تک په پیر کو په میاشت کې دوه ورۍ چې رورو یوریو ته پیدو کړو نو راټول هغهسه دا دختار ډېر کو ماخ کې خدای د ښه سره وکړي چې وینه داسې وي دا ورکوي چې داسې نه وي بل ځکې بیا ورته پیدو کړو.
د نور دی وینې او تلاسیمیا د خیریه مرکز یو شمیر ځوانانو په کال 2013 میلادي کې جوړ او په دې وروستیو کلونو کې وده کړې. د تلاسیمیا ناروغۍ کابو 450 ماشومان یې له وړیا خدماتو برخمن دي. د دې مرکز مسؤلین د ناروغانو د موندلو او د غرض د وینې ورکړې ترې ځوانانو د هڅونې لپاره له ټولنیزې شبکې فیسبوک نه ګټه اخلي.
زیات زموږ سره د تلاسیمیا مریضان راسره دي او په دې کې 150 د هیموپیلیا بله دا هم د وینې بیماری ده دا راسره دي او 50 قسمه نور د وینې مختلف مریضان زموږ سره په دې سنټر کې دي. د تلاسیمیا د وینې مریض نه زموږ ټیسټ دغه د پیس نه اخلو او د سره د وینې ورکړه او د وینې تصفیه کول او دلته د نرسینګ کوم خدمتونه جدي کینالایزیشن کوم خدمتونه جدي دا ټول خدمتونه جدي پیسه بل الله دي.
په منځنۍ کچه هر ورځ شاوخوا 40 ناروغ ماشومان دی روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي. دا روغتیایي مرکز د سلګونو دا ډول ماشومانو د ژوندۍ پاتې کېدو سبب ګرځېدلی.
دا کسان په انتظار خونه کې خپلو ماشومانو ته د وینې د ورکړې لپاره منتظر دي. د دې کس دغه درې واړه ماشومان پر تلاسیمیا اخته دي. دی وایي که درمل ورته په ښار کې اخلي نو یوه یوه نسخه 2500 افغانۍ کېږي.
مخکې به دلته به چروغلو وینې به نه وي خو چرو بغلو 20 وینې هرته پیدا کېږي څوکه دې هرته او دوایي هم مفته شوه ټیس هرته مفته شوه نو ډېر سهولت درته پیدا شوله.
د تی پوهانو په وینا تلاسیمیا ارثي ناروغي ده چې له کبله یې ماشومان په خپل وجود کې د وینې د نه جوړېدو له ستونزې سره مخ کېږي. د دې ډول ماشومانو ژوند د نورو خلکو له وینې سره تړلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. لږ وروسته به دغه خپرونه پیل شي. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې اورئ.